افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د مو یو ساعته خبرونه ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې بګرام پوځي اډې ته نږدې په نننۍ حمله کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تر اوسه په مذاکرو کې د اوربند په اړه موافقه نه ده سوې. پایله خبرونه کې دی له احمد شیبر څخه اوري.
په بګرام کې د موټر بم غبرګو چاودنو په لسکونو کسان ټپیان کړي. افغان ځواکونو د کندوز ښار په مربوطاتو کې بمباري کړې او یې پاکستاني محکمې حافظ سعید د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ. بشپړ خبرونه. ناټو او افغان چارواکي وایي دوه موټر بم چاودنو د بګرام په هوایي ډګر کې پولیسکونو کسان ټپیان کړي او یو تن یې وژلی دی. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې دې چاودنو اتیا تنه ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې تېره اونۍ د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې. د خبرې نږدې درې میاشتې مخکې ولسمشر ټرمپ په کابل کې د تر یوې چاودنې وروسته چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی و درولی وې. په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قمندان جنرال الوزی احمدی د پیش ځای ته نږدې رسنیو ته وویل د وی تلفات خلکو ته ډیر رسیدلی، خلکو ته زیان ډیر اوښتی، کورونه د چاودنې زور تخریب کړي او ټپیان مو ټول روغتونونو ته رسولي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي دي چې د بګرام په چاودنو کې امریکا او ایتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د کندوز ښار په مربوطاتو کې تېره شپه افغان هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د دې برید په اړه وویل
قوای هوایی ما شب گذشته از ضربات شدید
زموش هوایی ځواکونو تیره شپه د کندوز ښار اړوند ترهګر او طالبانو پر سنگرونو برید کړی چې په ترس کې دوه تونلونه او د دشمن یو کلک سنگر په بشپړ ډول تخریب شوي دي. دفاع وزارت دانی دی ویلی چې په دې حمله کې طالبانو ته څومره مرجوب لاوښتې ده. طالبان لا هم د کندوز ښار شاوخوا شته او دغه ښار د دې وسلوالې ډلې تر تهدید لاندې دی. پخوانی افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلي له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه میلیونه ډالر مرستو په دغه هیواد کې د اداري فساد په وده کې مرسته وکړه. حامد کرزی ویلي د هغو پیسو حساب کتاب نه و چې افغانستان ته راتلې. هغه دا خبرې پرون له اسوشیټډ پرس اژانس سره په مرکه کې وکړې. کرزی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه راپور په ځواب کې دا خبرې کړې چې ویلي دي د امریکا د درو ولسمشرانو ادارو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته حقایق نه دي ویلي. ښاغلی کرزی وویل
Why would they show a failure or success? Why would they be ناکامی بریالی ښکاری؟
ولی دوی خپل خلک تیر باسي؟ که دوی خپل خلک تیر باسي له موږ سره به څه کوي؟ د کرزینوم هم په دغو سندونو کې راغلی او ویل شوي 14 کاله د یوه داسې دولت مشر و چې فساد یې کاوه او د خپلو شخصي ګټو لپاره یې له سرچینو کار اخیست. د پاکستان وی محکمه حافظ سعید چې ګمان کیږي په ممبئی کې د 2008 کال د مرګونو بریدونو طرح جوړه کړې و د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ. د خبره نن یو حکومتي چارنوال او د پاکستان یو امنیتي چارواکي رسنیو ته وکړه. د پنجاب د پولیسو په اداره کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې یو مامور محمود طاهر ازادي راډیو ته وویل حافظ سعید نن په لاهور کې محکمې ته په داسې حال کې حاضر شو چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول شوي وو. چارنوال عبدالروف واټو د حافظ سعید مخته د هغه تورونه اعلان کړل. سعید د لشکری طیبه سخت دریز ډلې مؤسس دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او هند دی د ممبئی په تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. په دې حملو کې د یو شمېر امریکایانو په ګډون 168 تنه وژل شوي وو. په پاکستان کې له ترهګرو سره د مبارزې پولیسو د جولای په میاشت کې واشنگتن ته د سریعظم عمران خان تر سفر وروسته حافظ سعید ونیو. د پاکستان وی محکمې نن پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ضمانت له زندانه خوشي کوي تر څو خپله درملنه د هیواد دننه په روغتون کې چغواړي وکړي. زرداري د پاکستان د پخوانی وژل شوی سریعظم بېنظیر بوټو میړه د جون په میاشت کې د پاکستان د فساد ضد کمیټې له لوري د میلیونونو ډالرو سپینولو په تور بندي شو. تمه ده چې دی نن ناوخته له زندانه خوشي شي. او روسي خبر دا چې د خبريالانو د ساتنې کمیټې نن وویل چې تر بل هر هیواد سش کال چین ډیر خبريالان زندانی کړی دي. د دې کمیټې په کلنی راپور کې راغلی دي چې په چین کې سش کال لشتر لشه 48 خبريالان بندیان شوي دي. د خبريالانو د ساتنې کمیټه څرګندوي چې په ټوله نړۍ کې په 2019 میلادي کال کې لږ تر لږه 255 خبريالان بندیان شوي دي او تیر کال دا شمېره 255 ته رسیده. له چین وروسته ترکیه دوهم هیواد دی چې سږ کال یې 40 خبريالان بندیان کړي دي، خو تیر کال په ترکیه کې 18 ژورنالیستان بندیان شوي وو. تر ترکیه وروسته په سعودي عربستان کې 26 او همدومره خبريالان په مصر کې سږ کال زنداني شوي دي. د خبريالانو د ساتنې د نړیوالې ټولنې په کلني راپور کې ویل شوي دي چې په ایران کې چې سږ کال پراخې مظاهرې وشوې 11 خبريالان زنداني شوي دي، او د دې کلني راپور له مخې روسیه وم ځای لري چې 4 خبريالان زندان ته استولې دي. په دې کلني راپور کې هغه خبريالان نه دي شمیرل شوي چې نیول شوي دي او ژر خوشي شوي دي یا په خپلو سیمو کې وسلوالو ډلو نیولې دي. دا خبرونه
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. نن چهار شنبه د لیندیا قوس شلمه د دسمبر 11 او ری چی پر باګرام پوزی دی د نن سهار د حمله په نتیجه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله وشته.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده، خانه به اثر موج انفجار تخریب شده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تر اوسه په مذاکرو کې تاوتریخوالي په اړه د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه خبرې نه دي سوي.
که چېرته دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکړي، طبعا د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
د کندوز چارواکي وایي ځینې چارواکي سوداګریز شرکتونه او دولتي ادارې د برېښنا شرکت له درکه 500 میلیونه افغانۍ پوره وړي دي.
چې دغه سړی پیسې سینور کوي دا خو زورور ده، لیکن د برېښنا دغه اضافه پیسې په موږ اچي، لیکن دا خبر دا ده.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان یوې محکمې آفیس سعید د تروریستي چارو د مالي سرچینو په تورو توران کړ. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو.
اساسي او بشري حقوق
ژوند په شیبو کې
دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د پروان ولایت د باګرام هوایی اډې ته څیرمه د نن سهار په موټر بم برید کې تر اتیا زیات کسان ټپیان سوي او یوه ښځه وژل سوې ده. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په ویلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې هیڅ امریکایي او د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر دې دمه چا د حملې مسؤلیت هم نه دی منلی. نور حال د پیروزی عزیزي په راپور کې.
نن د سهار د شپږو بجو په شاوخوا کې د پروان ولایت باګرام ولسوالۍ هوایي ډګر د یو موټر بم برید حملې هدف وګرځېده. امنیتي مسؤلین وایي چې بریدګرو په مازدا ډوله موټر کې چاودیدونکي توکي پر ځای کړي وو او تکلې درلود چې له دې حملې وروسته د باګرام هوایي ډګر ته ننوځي. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدسی ازادي راډیو ته وویل د دې حملې له امله اتیا کسان ټپیان او یوه میرمن وژل شوې ده. له دې سره د باګرام د امنیتي ځواکونو د همغږۍ مرکز قومندان جنرال الوزی احمدي ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو او بریدګرو ترمنځ جګړه روانه ده.
زیاته مرجوبله او زیانونه عامو خلکو ته اوختي. کورونا د انتحاري موجودنو له امله ویجاړ سوي. بریدګر په هغه ځای کې ځای پر ځای سوي دي چې له څو کلونو راهیسې ترې استفاده نه کېده. هغوی یعنی بریدګرو غوښتل له همدې لارې باګرام ته ننوځي، خو داسې ونه سول.
د ښاغلي احمدي په خبره د موټربم برید وروسته څلور تنه بریدګر په یوې ودانۍ کې ځای پر ځای شول چې دا مهال د بریدګرو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ په سیمه کې جګړه روانه ده. غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې موټربم برید د باګرام هوایي ډګر سیمه کې یو روغتیایي مرکز چې خلکو ته د مرستو لپاره جوړ شوی و هدف ګرځېدلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې حمله کې امریکایي او د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتي. له دې سره د پوځي چارو پو عبدالباری عارف په خطر کې د سولې د خبرو اترو پر پروسې د دغه حمله د اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اما تاثیر یې ازي موضوع بلای مذاکرات
د دغه حمله اغیز په دوه کې د سولې د مذاکراتو باندې بخای دومره نه وی، ځکه په هغه توافق کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پکې اوربند تر اوسه لاسلیک نه دی سوی.
امریکایی و طالبا هستن هنوز او به امضا نرسیدن.
تر دې دمه د طالبانو ګډون هیڅ یوې وسلوالې ډلې د دغه حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. خو د طالبانو یو ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به لومړی معلومات وکړي او بیا به له رسنیو سره دا شریک کړي چې دا حمله د دوی کار دی او کنه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د ناتو او د افغانستان چارواکي وي دو موټر بم چاودنه د بګرام په هوایي اډر کې په هوایي ډګر کې پلسګونو کسان چمپین کړي او یو تن وژلې دی. د بګرام ولسوال ازادي رادیو ته ویلي چې په دې چاودنو کې اتیا کسه ټپین سي ودی. که څه هم د حمله مسولیت چانه دی منلی، خو په پېښه په داسې وخت کې تر سره کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تیر شنبه بیا پیل کړي دي. احمد هنایش لسی میرا سره په مستقیم تماس کړي. هنایش، په وروستي جزئیات څه دي؟ تحولات نور راغلی دی د دې حمله په اړه کرته وست.
سلام وړاندې کوم او سنې چې تاسو ویل دا پېښه د شمیره په اړه اوس ویل شوی دا چې رپرونه راسیلې ده چې وایي د نزدې اویا نفر زخمیان دي، یو کس چې شده دی مړ شوی ده او نکته هم ختم شوی ده.
انیش صاحب، تر اوسه د حمله مسولیت چا منلی دی؟ کامغه سی چا تر اوسه مسولیت نه دی اخیستی؟
تر اوسه رسما چا د دې پیښې حمله چا بغاړه نه دی اخیستی، خو د خلکو او دا کتن چې زیانمن شوی دی هغه ډیر اندېښنه لري، هغه ډیر اندېښمن دی، هغه وایي چې د براشفته دی، هغه وایي چې څنګه دا پیښه شوې ده چې هغه د امنیتي ځواکونو خاصه د کشفي استخباراتي ځواکونو د تسه کوي چې هغوی ته انتقادونه کوي چې څه رقم دا دوه موټرونه چې موټربم وې ډېره انفجاري مواد پکې ډېر و، دا غټه حادثه شوې. په دې خاطر باید هغه مسؤول امنیتي چارواکو باید ځواب درکړي. نن د پروان ولایت والی دا پېښه یو خطرناک پېښه ویلې ده، هغوی تحقیق کوي چې څه رقم دا دوه موټرونه چې ډېره اما انفجاری مواد پکې وو دا په میدان هوایي کې نږدې شوې ده. په دې اړه موږ وایو چې د تحقیق جریان لري.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش و چې د بګرام پوځي اډې ته څېرمه یې د نننۍ بمي چاودنې په اړه معلومات راکول. په دې چاودنې کې یوه ښځه وژل شوې او پلسګونو نور کسان ټپیان سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د سولې د مذاکراتو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربان په اړه کومه موافقه نه ده سوې. د دې ډلې یو ویان ازادي راډیو ته وایي چې د دوی او امریکایي هیات ترمنځ پر دې خبرې کېږي چې څنګه کېدای سي تاوتریخوالي راکم شي، خو حکومت وایي تمه لري چې د سولې د روانو خبرو په لړ کې تاوتریخوالي کم شي. نور حال له فیروزي عزیزین.
که څه هم افغان حکومت ظاهرا د سولې په خبرو کې د پرمختګ په هدف د طالبانو درې مهم غړي انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید له زندان آزاد کړل، خو د طالبانو وروستي دریس ته پکتو افغان حکومت لا هم دې موخې ته نه دی رسیدلی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د سولې د روانو خبرو په جریان کې لا تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې چې تاوتریخوالی راکم او اوربان دلان شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربان په اړه له امریکایي لوري سره خبرې کوي چې څنګه کېدای شي یوې پایلې ته ورسیږي. خو افغان حکومت هیلمن دی چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو پر مهال به تاوتریخوالی راکم شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل که طالبان تاوتریخوالی راکم نه کړي افغان ځواکونه به جګړې ته لا دوام ورکړي.
تمه خدا ده چې د مذاکرات پر مهال باندې طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. کوشش دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي، طبعا د افغانستان امنیت او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
تر دې وړاندې هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې له امریکا سره یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته به یوازې په بهرنیو ځواکونو حملې نه کیږي، خو وروسته یې د خپل ټویټ وضاحت ورکړ او وی ویل چې دوی به یوازې بهرنیو ځواکونو ته د وتلو لار ورکوي. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ دا پړاو خبرې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پیل شوې. دا دواړو لوریو ترمنځ لسم پړاو خبرې دي چې د افغان سولې په اړه پکې بحثونه کیږي، خو وسلوال طالبان لا هم افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند ټینګښت نه انکار کوي. له دې سره پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي دا غوره ده چې لومړی دې تاوتریخوالی کم شي.
ښه خبره به دا وي چې د اول خو یو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو داسې پریکړه وسي چې هغه ژر د عملیات بند شي، هغه که په بین الافغاني ناسته کې وي که مخته دي وي، چې د دې ترمنځ یو فیصله وسي دا به ډېره ښه خبره وي.
تر دې باندې هم په وار وار د افغان حکومت له لوري د سولې د مذاکراتو لومړنی شرط اوربند یاد شوی او د تاوتریخوالي په راکمېدو ټینګار شوی، خو طالبانو بیا ویلي تر هغه چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه ونوځي جګړې ته به دوام ورکوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د سولې د مذاکرو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه کوم موافقه نه ده سوې. بلخوا د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي که طالبان د اوربند او تاوتریخوالي په برخه کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي نو شایي دغه دریځ په قطر کې د سولې د روانو خبرو پر نتایجو منفي تاثیرات وکړي. سید خالد سادات اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
مخکې هم د طالبانو او د امریکا ترمنځ چې کومې خبرې روانې وي اصلي خند او اصلي علت دا و چې طالبانو د افغان حکومت پر وړاندې د اوربند او د جګړې د کمولو په اړه یو جدي فکر نه و کړی. بل مهمه خبره دا و چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو هغه یو معلوم حد چې باید هغه تضمین ولري دا پکې وجود نه درلود. عین سناریو اوس تکرارېږي. تر اوسه پورې ما لپاره دغه خبرې د پرمختګ په هغه چوکاټ کې چې منتج په یو مثبت نتیجه نه ګورم، یعنی که جګړه هممهاله جریان ولري دا سو جهتونه منفی زیر لري، منفی خبر ده. نو زه فکر کوم د جګړې شدت په ټوله کې او ریبان تمرکز کول او د اوربند نه رانول دا لوی خند او دا خند هرگز نشي کېدلی چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې مثبت پایله ته ورسوي.
اوس طالبان وایي چې دوی په دغه مسایلو باندې هوکړه نه ده کړې. له دې نه وړاندې افغان حکومت په دې هیله باندې درې مهم طالب مشران هم خوشې کړه، انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید، چې لږ تر لږه د سولې په خبرو کې یو مثبت خوا ته لاړ شي. تاسو په نظر باندې دغه روانې خبرې ټکنۍ کېدی نه شي؟
مهمه خبره ده چې دغه بندیان یو عنصر دی او دغه عنصر نشي کولی په ټوله معنا باندې تر څو طالبان چې د سولې لپاره هغه لاره پرانیزي او دغه کنګل بریک نه کی ماته نه کی نشي کولی چې پرمختګ وکړي. هغه تسنیون کې طالبانو کته چې هغوی په خطر کې ناست دي او د لوبې اصلي لور هغوی سره ده، تر څو چې د اوربند په صلاح باندې همدارنګ د جګړې په کمولو باندې د هوکړه ته ونه رسیږي، نو مشکل ده چې موږ د بندیانو د خوش کېدلو په یوازیني کار باندې یوازیني
فکر کوي چې ولې طالبان بار بار په دې باندې ټینګار کوي چې دوی اوربند نه کوي او یا تاوتریخوالی نه کوي.
دو خبرې دي. یو دا ده که طالبان په دې پیږي چې موږ د پاره د بارګنینګ چپ یا هغه څه چې دوی د پاره په مذاکراتو کې یو څه ورکې امتیازات ورکې هغه جګړه ده، او طالبان په دې باندې باور دي که موږ جګړه د لاسه ورکړو موږ د جګړې د کمالو خواته لاړ شو موږ په سوله کې برلاسي نه شو لیدل کېدلی. دویمه مهمه خبره دا ده چې دوی کوښښ کوي، طالبان په دې کوښښ کوي تر څو جګړه قوي کړي او د جګړې په مټ باندې فشار پر افغان حکومت په نړیواله ټولنې او په امریکایانو باندې راوړي تر څو د خپل امتیاز په دې بوت کې وګوري.
د نړیوالو چارو څارونکی سید خالد سادات وو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دارالانشا لخوا د پایلو د اعلان لپاره عملیاتي راپور د کمشنرانو بورډ ته سپارل شوی دی، خو په کمیسیون کې په دې اړه بیلابیل نظرونه سته. تفصیل رحمت الله افغان.
که څه هم تیره ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر ژر د لومړنیو پایلو د اعلان خبره کړې وه، خو لا هم په دې کمیسیون کې د پایلو د اعلان په اړه ویشلي نظرونه موجود دي. د دغه کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله وای د څلوریو زرو محلونو قسمي پایلې به ډیر ژر اعلان سي، خو د کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرز بیا وای چې دارالانشا د کمیسیون بورډ ته د لومړنیو پایلو د اعلان راپور سپارلی.
دغه گزارش باندې همدا اوس هم رهبری کار کوي او خبرې اترې باندې روان دي. کچېری ډیره غټه ستونزه په دې گزارش کې موجوده نه و، په دې کې شک نشته چې د نن ورځې په جریان کې او تر ماښامه پورې به د نتیجې د اعلان په اړه باندې به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری خپل فیصله کوي.
د ټاکنو د قانون د څلورمې مادې د اتلسم بند په اساس کله چې د ټاکنو معلومات د رایو له مرکزونو نه کمیسیون ته وسپارل سي، مخکې له دې چې شکایتونه یې وڅېړل سي، د ټاکنو کمیسیون کولای سي د لومړنیو او حتی د ټول هیواد په کچه پایلې اعلان کړي، که څه هم په دې پایلو کې د یو شمېر محلونو یا مرکزونو د رایو معلومات نه وي موجود. لومړنۍ پایلې هغو پایلو ته ویل کېږي چې د ټاکنو کمیسیون یې په زماني جدول کې مخکې له مخکې وخت تعین کړی وي. په ورته وخت کې د ثبات او همپلنې ټاکنیز ټیم نومان عبدالله عبدالله خبرداری ورکوي چې که چیرې کمیسیون د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي او لومړنۍ پایلې اعلان کړي، په وړاندې به یې بې تفاوته پاتې نه سي. له دې سره په خوا کې د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا د ټاکنو لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وایي چې دوی به دا پایلې ونه مني. د دغه شورا غړي او د ولسمشریزو ټاکنو نومان احمد ولی مسعود په یوه خبري ناسته کې وویل: هغه وایي تاسو څو غواړئ اعلان وکړئ؟ تاسو غواړئ د کړکیچ پکې اعلان کړئ. د ټاکنو پروسه غلطه وه، نن وایي پایلې اعلانوو. په دې سره خپل مسؤلیت ادا کوئ، داسې نه کېږي د افغانستان خلکو ته سپکاوی مه کوئ. د ټاکنو کمیسیون دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې له قانون سره سم پایلې اعلانوي او هر څوک چې په دې اړه شکایت لري کولای سي چې د شکایتونو په کمیسیون کې خپل شکایت درج او رسیدګي ورته وکړي.
در رحمت الله افغان راپور مو اورید. په هند کې د طبیعت د تعدیل دی به نوې لنجمنې لایحه په وړاندې چې د هیواد پارلمان ولسی جرګې تصویب کړي او نن یې مشرانو جرګه په اړه پریکړه کوي. د هیواد په ځینو سیمو کې اعتراضونه راپارېدلي خو له مسلمانانو پرته یو شمېر هند مذهبي کډوال ورباندې خوشاله دي. ځینې افغان سیکانو چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې ژوند کړی او په دې وروستیو کې هند ته کډه سوي وایي که د هند طبیعت ترلاسه کړي د ژوند شرایط به ښه شي. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
شامی سنگ افغان سکھ چې هند ته کډه شوی خوښ دی چې د هند د پارلمان ولسی جرګې د تابعیت نوې لایحه تصویب کړه.
امه بہت خوشی ہے یی کې اب انډیا
موږ لا امیت شاه د هند له کورنیو چارو وزیر څخه خوښ شو چې په پارلمان کې د دغې لایحې د تابعیت تعدیل په اړه خبرې وکړي او هغه د افغانانو، پاکستانیانو، بنگلادیشانو، سکانو، هندوانو او پارسیانو لپاره تصویب شو. نن موږ ډیر خوښ یو، دومره چې مخکې مو نه شوای څرګندولی. هغه وخت چې له افغانستان راغلو او دلته او هلته مو اړول او نه پوهېدو چې چیرته ځو،
کب کدھر جا رہے ہیں، کئی کدھر جا رہے ہیں.
د طبیعت دغه نوې تعدیل شوې لانجمن لایحه د هند پارلمان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ تصویب کړه او مخکې له دې چې په قانون بدل شي مشرانو جرګې هم باید تصویب کړي. افغان سکھ رنجیت سنگ په هند کې بل کډوال دی. هغه رویترز خبری آژانس ته وویل چې له پارلمان نه غواړي چې دغه لایحه تصویب کړي.
موږ غواړو ووایو چې له دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دغه لایحه تصویب کړي. اپوزیسیون باید له موږ سره مرسته وکړي او ورسره مخالفت ونه کړي. موږ غواړو دلته ژوند وکړو او له دوی هم غواړو چې راسره مرسته وکړي چې دغه لایحه تصویب سي.
د هند طبیعت د تعدیل د دغې لایحې له مخې هغو مذهبي اقلیتونو ته چې د هند په ګاونډیو اسلامي هیوادونو، افغانستان، پاکستان او بنګلادیش کې پر مذهبي اساس ورسره توپیري چلند یا حقونه تر پښو لاندې کېږي او له 2015 کال مخکې هند ته کډه شوي د دې هیواد د تابعیت ورکولو مسله یقیني کوي. خو دغې لایحې چې د لومړي ځل لپاره د هندو ملت پال ګوند مشر او د صدر اعظم نریندرا مودي حکومت په 2016 کال وړاندې کړې وه، اعتراضونه هم راپارولي دي. درې کاله مخکې د نریندرا مودی د حکومت ائتلافي شریک چې د دغې لایحې له ملاتړ په شا شو، د هند په شمال ختیځ لرو پرتو سیمو کې د مختلفو اقلیتونو لخوا اعتراضونه راوپارېدل. ویل کېږي په دې سیمو کې هغه په سلګونو زره بنګالیان اوسي چې په دې وروستیو کلونو او له هغې څو لسیزې مخکې له بنګله دېشه هند ته کډه شوي او تر اوسه د هند له طبیعت څخه نه دي برخمن شوي. د هند حکومت پر دغه اقدام یو اساسي انتقاد دا دی چې د هند ولسواکي په نړۍ کې ساری نه لري او که دغه قانون توشی شي دا به په دې هیواد کې لومړنی قانون وي چې مذهبي توپیر پالنه به اساس وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بګرام پوځي اډې ته څیرمه د نن سهار موټر بم برید کې تر اتیا زیات کسان ټپیان سوي او یوه ښځه وژل سوې ده. په دې اړه مو راپور د خپرونې په پیل کې واورید. تازه پرمختګ دا دی ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي. په ټویټر کې د دې حملې مسؤلیت منلې او ویلي دي چې دا د طالبانو کار دی. د کندز د برېښنا حوزوي ادارې چارواکي وایي چې له کلونو راهیسې ځینې دولتي ادارې، سوداګریز شرکتونه، دغه راز ځینې زورواکي نږدې 500 میلیونه افغانۍ د برېښنا لګښت څخه پوره وړي دي خو پیسې نه تحویلوي. اجمل آیان او نور تفصیل.
د کندز د برښنا حوزوي ادارې چارواکي وایي چې له څو کلونو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې، مقدسه ماکین، سوداګریز شرکتونه او دغه راز یو شمېر زورواکي له دغې ادارې د برښنا د لګښت له درکه نږدې 500 میلیونه افغانۍ قرضداره دي. د نوموړي ادارې سوداګریز مرستیال احمد جاوید خوجه سنایی په دې اړه وویل:
همه میفهمن کې ما یک برقی وارداتی از کشور تاجکستان داریم. اگر
په دې ټول پوهیږي موږ له تاجکستان هیواد څخه وارداتي برښنا را انتقال کړې او که چیرې په وخت سره پیسې ورنه کړو ښایي برښنا قطع کړي او ښایي په ځینو حالاتو کې پر موږ پیسې چارج کړي. زه د کندز له ټولو اوسیدونکو غوښتنه کوم چې د برښنا د لګښت روپۍ په وخت سره تحویل کړي. نوموړي په ډاګه کړه هغه کسان چې د برښنا د لګښت روپۍ نه ورکوي برښنا یې د دوی لخوا پرې شوې خو بیا ځلې په خپل سر تړلې او ورڅخه ګټه اخلي خو د برښنا د لګښت پیسې نه ورکوي. بلخوا دغې مسلې د کندز اوسیدونکي هم اندېښمن کړي او له پوروړو کسانو غواړي چې په وخت سره د برښنا د لګښت روپۍ تحویل کړي او دغه راز پر حکومت هم غږ کوي چې له سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. د دې ولایت یو تن قومي مشر میرزا محمد په دې اړه وایي:
دا قندوز ده، دلته په هر کوڅه کې یو زورمند اوسیږي. هغه چې د برق پیسې نه ورکوي نو دا نور خلک همدا فکر کوي چې دا چې پیسې نه ورکوي حتماً ریاست د برېښنا دا پیسې په دغه همسایګانو تقسیموي. دایم همدغه ګنګوسي دي په کوڅو کې چې دغه سړی پیسې سې نه ورکوي دا خو زورور ده، لیکن د برېښنا دغه اضافه پیسې په موږ اچوي، لیکن دا خبر داده.
له دې سره سم د کندز دیوالي ویان عصمت الله مرادي بیا د برېښنا ریاست له ټولو پوروړو غوښتنه کوي چې د برېښنا د لګښت روپۍ تحویل کړي او پرته له هغه د سیمه ییزې ادارې له لوري عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي.
البته یو کمیسیون هم جوړ شوی دی چې د برېښنا له اړخه څوک چې پوروړي دي باید هغه خپل پورونه د هرې ممکنه لارې څخه چې وي باید ورکړي. همداشان هغه پوروړي چې د خپل عوایدو د لوړولو په موخه باندې باید دوی خپل مالیه او د برېښنا لګښتونه یا هم بیلونه چې دي هغوی باید مربوطه ادارې ته خپل پورونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کندز د برېښنا حوزوي ادارې چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې دوی د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې 4000 مشترکین لري خو د برېښنا د لګښت روپۍ ورڅخه نوموړې ډله ټولوي. کندز له تېرو 13 کلونو را په دې خوا له تاجکستان هیواد څخه وارداتي برېښنا راغځول شوې ده او بیا له دې ولایت څخه بغلان او تخار ولایتونو ته او دغه راز د هیواد پلازمېنې کابل ته هم برېښنا انتقال شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په پاکستان کې به محکمې د ممنوعه ګوند جماعت الدعوا مشر حفیظ سعید په رسمي توګه د ترهګرو سره د مالی مرستې په تور تورن کړ. تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد الله پراپور کې.
د لاهور د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ڈی یو اهلکار محمد طاهر نن د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ناقانونه ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید یې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړو او عدالت د نوموړي په ګډون د یاد تنظیم په 4 نورو غړو فرد جرم عاید کړو. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د حافظ سعید وکیل عمران ګل دلایل ورکول پر وخت عدالت ته وویل چې موکل یې له دې تورونو انکار کوي. ته ذکر دا چې په حافظ سعید د وسلوالو سره مالی مرستو نه متعلق په جرم کې مقدمه درج کړې شوې وه. نوموړی د روان کال جولای میاشت کې د ترهګرۍ ضد ادارې په پنجاب صوبه کې هغه وخت نیولې وو چې د لاهور ښار نه ګجراوالې ته روان وو. خو د جماعت الدعوه غړي په حافظ سعید لګېدلي تورونه بی بنیاده بولي او وایي چې پاکستان حکومت د نړیوال فشار له وجې د نوموړي پر ضد کاروایی کړې ده. حافظ سعید چې د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیم جماعت الدعوه مشر دی، پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګر بریدونو تورونه دي. د نوموړي د ډلې په ځینو نورو مشرانو هم له ترهګرو سره د مالي مرستو په تړاو مقدمې درج شوي دي. په 2014 کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او په هغې مالی بندیزونه ولګول. امریکا د حافظ سعید په باب معلومات ورکوونکي ته د $1 کروڑ انعام ورکولو پیشکش کړی وو. په 2015 کال کې پاکستان اعلان وکړو چې د جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ یې کنګل کړي دي چې ملګرو ملتونو بندیزونه پرې لګولي.
کندهار ولایت د جړلی ولسوالۍ څخه یو دکاندار خبره کوم چې کله مړ چې موږ تاسو د خبره وسوارېده د ستز خبریال د کندهار ولایت څخه رپورټ چې د پولیسو د ستونزې ده. دا لکه د ستز خبریال چې دا راپور جوړ کړی دی، دا هغه چې د چکې د هغه چې سیدي زما څخه خپل 2-3 واره پیسې د پنجوایي پور درایي باندې د مردار اوبو څخه د اتحاد جاریه سره دلته را څخه غوښتل شوي دي. دا پیسې څکه دا څکه اوم چې کندهار یم ته زما پیسې څکه یا دوه پیسې به راکوي بیا به 2000 څخه غوښتي دي پنځلس زره څخه دي بیا په یوازې ستاسو ځان خلاص کړي دي لکه دا ستاسو د خبریال راپورټ جلسه وو دا هغه چې د کتر دي هغه چې دي که سمجې مې په خدای کې پر بل کم نه دوه دوه زره راکړه بیا ولاړ دا اوس موږ ته راپور واخله دي ډېر خوشحاله دغه پیغام مې وو نور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
کاری محمد رسول نیم د ننګرهار ولایت نه ازادۍ راډیو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې د ډاکټر صاحب ناکام مراد په مړینه باندې ټول افغانان سخت خپه او دلګیر دي او ټول جاپان هیواد ته خصوصا د ډاکټر صاحب ناکام مراد کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. او په اخره کې د جاپان هیواد څخه غوښتنه لرم چې کومه پروژه د ډاکټر صاحب ناکام مراد په مړینه باندې نیمګړې پاتې شوله د جاپان هیواد څخه غواړم چې همدغه سي یو انجینر او همدغه سي یو په کارپوه کس کې دغه پروژې ته انتخاب کړي تر څو دغه پروګرام او دغه پروژه مخ وړاندې شي.
مګر په کابل کې نه منایي چې زندگی کو شن زرا فامین تقریبا د اوکراینی دي نن ولسم تاریخ دی قانس مرکز ګرمي نه چرنی الیکان مریضان کړی دي لویان له پور وتای نه شي اپارټمان کې بخاري موږ نه شي کولای چرنه لري غات او یخ ده کانکریټ یخ جذبوي النار نه لري اوکراینی نه هله کوم چې دې غمو وخورل شي چې دې متوږي شي ډیره مننه سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو تا غوژی از دخ پرونی نیمایی تا ورسیدو ده مهم و خبرونو لندیز لحمد شیبر نورو.
طالبانو د بګرام د نننی برید مسولیت ومانه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې دا حمله طالبانو کړې ده. نن په بګرام کې دو موټر بم چاودنو تر اتیا ډیر کسان ټپیان کړي دي او یو تن په دې بریدونو کې وژل شوی دی. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وویل افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو په سلګونو میلیونو ډالرو مرستو د اداري فساد په وده کې مرسته کړې ده. د کندز ښار په مربوطاتو کې تیره شپه افغان هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې بمباري په ترڅ کې د طالبانو دوه تونلونه له منځه تللي دي او د دوی یو کلک سنګر هم ویجاړ شوی دی. د پاکستان یو محکمې حافظ سید چوګمان کې چې په ممبئی کې د 2008 کال د مرګونو بریدونو طرحه جوړه کړې وه د طرحګرو په ملاتړ متهم کړ. او د پاکستان یو محکمه نن پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په ضمانت له زندانه خوشې کوي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن وویل چې تر بل هر هیواد سږ کال چین ډېر خبریالان زنداني کړي دي. د دې کمیټې په کلنی راپور کې راغلي دي چې په چین کې سږ کال لږ تر لږه 48 خبریالان بندیان شوي دي.
او سم سپورتي خبرونه له خاطر پردیس ناورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره اصغر افغان یو ځل بیا کپتان وټاکل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي اصغر افغان به وروسته له دې د دریو فارمټونو ټیسټ، شلوریز او 500 لوبو لپاره کپتان وي. د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره راشد خان به له دې وروسته له اصغر افغان سره د مرستیال لوبډل مشر په توګه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل دغه پریکړه د کرکټ لوبې د پیاوړتیا په هدف شوې. د افغانستان د کورش ملي لوبډله د کورش نړیوال لوبو لپاره قزاقستان ته لاړه. دغه سیالي د روانې میلادي میاشتې له سمینیټی څخه تر ولسمینیټی پورې د یو شپته نړیوالو لوبغاړو ترمنځ په قزاقستان کې ترسره کیږي. له افغانستان څخه څلور لوبغاړي په مختلفو وزنونو کې د سیالیو کې ګډون کوي. په جاپان کې د پارا اولمپیک سیالیو لپاره د ټیکټونو د قراکشې لمړنۍ مرحله ترسره شوه. په توکیو کې د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو د چمتووالي کمیټې اعلان وکړ چې یادو سیالیو ته شاوخوا 1.3 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې. دغه نوملیکنه د لندن د 2012 کال د پارا اولمپیک سیالیو سره په مقایسه درې برابر زیاته ده. د پارا اولمپیک کمیټې مسؤلین ویلي د کشمیر به سابقه ده او دا خی چې د جاپان خلک د پارا اولمپیک سیالیو سره به کچې مینه لري. په لومړنی قرکشي کې شاخ شپک 100,000 کسانو نوملیکنه کړې او په دویم قرکشي کې چې د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې پیلېږي دوونی به دوام وکړي.
د ګڼو وردونکو سیمه سونه راغلي. بهیر لزابره زابل څخلي کې د بګرام په څیر بریدونو ته پکتو کې دایسي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیرته لاغو سي. قادر تکین لیکلي د سولې د پروسې چټکوالی او د دې پروسې بریا تر سوال مهم دي څو آلات کنټرول او وضعیت حادثي. عبدالحد عباس کاریزوال له هلمند لیکلي د افغانستان د برښنا شرکت باید پر ټولو زورواکو قانون عملي کړي ترڅو خپل پور پر وخت ورکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي کچري د انتخاباتو پایلې ژر معلومې نه سي، داسې بدې پایلې به ولري چې افغانان به ورته حیران وي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي که حکومت څخه غواړو چې د درویش کلي لپاره د یوه مجهز روغتون پر جوړولو فکر وکړي، موږ له زیاتو ستونزو سره مخامخ یو. اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازی وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو حقونو ته درناوی وسي. تادمی چې یاماموتو په ترهګریزو حملو کې د ماشومانو او ملکیانو په نشه کول د منلو وړ نه ګڼي. تفصیل له خان محمد سین نه.
هر وخت د سولې د خبرو له تودېدو سره د اندېښنې چې د بشر له حقونو به سرغړونه او یا دا چې دغه بهیر به څو کلنۍ لاسته راوړنې قرباني کړي مطرح کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي په یوې ناسته کې دغو اندېښنو ته اشاره وکړه. وی ویل په دغه بهیر کې باید څو کلنۍ لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي.
موږ له افغانستان سره ګام په ګام پر مخ ځو او ګډ کار ته ژمن یو. د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشر د حقونو نقش مهم دی. په دې برخه کې چې هر غږ پورته کیږي باید ډاډمن شو چې اورېدل کیږي. د قربانیانو حقونه باید د سولې په اجنډا کې ځای ولري. د ماشومانو د حقونو باید ملاتړ وشي. پر روغتونونو او ښوونځیو حملې د منلو نه دي. د امنیت شورا باید ډاډ حاصل کړي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو مسایل په پام کې نیول کیږي.
د دا خبرې د سې شنبې په ورځ د بشر د حقونو د کمیسیون لخوا د بشر د حقونو د نړیوالې او د جنگ د قربانیانو د ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړې ناسته کې مطرح کړي. په ورته وخت کې په دغه ناسته کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدون وویل ښکېلې خواوې چې د ملکي کسانو په تلفاتو کې داخلي دي باید وپوښتل شي او د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
د قوانینو اجرا باید په عمل کې وښودل شي. د نړیوالې ټولنې لخوا باید د بشر حقونو ملاتړ وشي. همدارنګه مجرمې ډلې باید وپوهېږي چې خبریالان چې د بشر د حقونو لپاره کار کوي بې پرې دي.
بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو او اداري فساد له امله ډېری فرصتونه له لاسه وتلي دي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر وایي دا وایي کمیسیون په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د بشر د حقونو د سرغړونو د ختمولو غوښتونکی دی. هدفونو ته مو تر ټولو ارزانه لار سوله ده، هغه سوله چې ټول پکې شامل وي، ښځې او ځوانان پکې نقش ولري او د بشر د حقونو موازین پکې مطرح شوي وي. طالبان باید د بشر د حقونو ځای په رسمیت وپیژني. سربیره پر دې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د بشر د حقونو ارزښتونو او د قانون حاکمیت ته زمینه برابر شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د صادراتو په تاریخ خبري است.
د افغانستان صادرات خو ډېر اوږده سابقه لري. هغه وخت کې چې پاکستان نو په دې ځای کې د هند لوی وچه او په هغه کې انګلستان موجود و، نو زموږ درې طرفه را تجارت روان و.
په فایل کې به د موادو لیترالیت څه ډول کېده؟
مخکې چې تیاره و دا شی نه و، دا غندا و د لیر لیر ساحو سره د کندهار. موږ دا پر خرو پر اسانو اوښانو ګمرک ته راوړلو. ګمرک بیا مسؤلیت بیا ګمرک سم موټر کجما هغه شس موټر پنځه وخت موټر او موټران و هغه برېدل تقریبا اووه ټنه اته ټنه بار بیوړي.
اوس څومره بدلون پکې راغلی دی؟
د انټرنیټ زمانہ ده، په دې کې ډیر زیات پیشرفت راغلی دی او دې کې اوس هغه پیکینګ او هغه څه چې په مارکیټ کې خرڅیږي هغه په منظم ډول د دې ټول هغه زراعتي خصوصیات دغه ټول مسایل په غوږ کې لیکل کیږي.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې په نړۍ او افغانستان کې د شیانو په لیږد رالیږد خبرې کوو، بیا یې ارزښت څیړو، او په سوداګرۍ کې د نویو تغیراتو په اړه هم مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوردن کو د نړۍ اکثره هیوادونه د همدې سوداګرۍ یا د موادو د لیږد درلیک له امله یو له بل سره تړلې دي. تاریخ پوهان وایي چې د ځینو ملکونو اقتصادي تړاو دومره غښتلی دی چې حتی په زیاتره مواردو کې د سرحدي ستونزو او سلیقوي اختلافاتو شتون هم نشي کولی چې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ خنډ شي. نو ځکه خو ویلی شو چې د اجناسو لیږد رالیږد له اقتصادي ګټو سره د هیوادونو ترمنځ ټولنیزې اړیکې هم ټینګولی شي. سوداګري او تجارت د هیوادونو د نږدېوالي لامل کیږي. که چیرې د افغانستان تاریخ ته وګورو نو د ورېښمو له لارې څخه د ختیځ او لویدیځ د تجارتي کاروانونو یادونه کولی شو. نو ځکه ویلی شو چې افغانستان د شیانو د لیږد رالیږد او تبادلې په برخه کې لرغونی سابقه لري. په 1999 میلادي کال چې کله د شاه امان الله خان د واکمنۍ دوران و او افغانستان خپل خپلواکي واخیستله، نو د نورو بدلونونو ترڅنګ په سوداګرۍ کې هم د پام وړ تحول راغی. د شیانو لیږد رالیږد ډیرو هیوادونو ته وغځېده او له بېلابېلو هیوادونو سره تجارتي تړونونه لاسلیک شول. یو شمېر شرکتونه ایجاد شول او تجارت خورا ښایسته بڼه غوره کړه. د افغانستان د سوداګرۍ خانم مرستیال خانجان الکوزای وایي په افغانستان کې سوداګري او د شیانو لیږد رالیږد لرغونی تاریخ لري.
د افغانستان صادرات خو ډیر اوږده سابقه لري. هغه وخت کې چې پاکستان نو په دې ځای کې د هند لوی وچاو او په هغه کې انګلیسان موجود وو، نو زمونږ درې طرفه تجارت روان وو. یو تجارت هم د هند لوی وچې ته وو چې هغه په عنعنوي شکل باندې روان وو، او هغه به د وخانو په واسطه باندې او د کاروانونو په واسطه باندې به د اموال تلل. زمونږ غالۍ، قیمتي ډبرې، همدارنګه زراعتي نباتاتي توکي لکه د زیرین نیولې او تر انګې پورې او تر شیرین بویا او تر دغې پورې، همدارنګه زمونږ وچه او تازه میوه به هم د دغې لارې نه تلله دغه ملکونو ته، تر هند تر اخره پورې رسېدله. او ضمناً بله لار زمونږ د خلیج په طرف وه چې هغه به زمونږ مواد د ایران د لارې نه تلل، او هغه به هم په بعضي وخت په کاروانونو کې او بعضي وخت په د اوښانو په واسطه باندې تلل. بل کوریډور زمونږ شمال و چې په هغه وخت کې پخوانۍ روسیا وه، هغې کې انتقالات به کېدل د ریلونو په واسطه. او زمونږ زیات نه زیات کشمش او وچه میوه او همدارنګه غالۍ به دغه ملکونو ته تللې. نو ډېر اوږد تاریخ لري په عنعنوي شکل باندې. اما کله چې مرحوم زابلی په افغانستان کې را پیدا شو، د تجارت او د صادراتو دغه بانک صادراتي چې جوړ کو، هغه هم د جوړ کو، بانک ملي چې جوړ شو هم د جوړ کو، دا اتاق تجارت چې جوړ شو هم د جوړ کو، او دا د دې لپاره جوړ کو چې تسهیلات برابرول تجارانو ته، صادر کنندگانو ته. نو دغه په عنعنوي شکل باندې روانو تر دغه وخت پورې چې ظاهر خان او داود خان راځي، بیا نو ورو د عصري کېدو او پاکستان منځ ته راغی، بیا هم د پاکستان د لارې نه د هند وچې ته زمونږ صادرات د واګې د لارې نه جریان درلود، بعضي اموالم په کراچۍ د لارې نه تلل.
په نړۍ کې اکثره هیوادونه هڅه کوي تر څو یو تر بل خپل منځي تجارتي اړیکې او روابط سره نږدې کړي، خو په افغانستان کې دا چې امنیتي حالت ښه نه وو، نو سوداګرۍ ته هم زیان اوښتی دی. وخت نا وخت د لیږد رالیږد لارې بندې شوې دي او خلکو ته بې شمېره تاوانونه اوښتي دي. د کندهار اوسیدونکی 20 کلن حاجی ګلخان وایي چې د پخپل د موادو لیږد پوښانو کاوه.
مخکې چې تیاره و دا شی نه وه، د ارغنده و د لیر لیر ساحو سره د کندهار موږ دا پر خرو پر اسانو اوښانو ګمرک سره راوړل. ګمرک بیا مسولیدل، بیا ګمرک سم موټر کجما هغه 6 موټر 5 جواب موټر او موټران و هغه بردل تقریبا 8 تنه بار بیوړي. بیا دا جلال آباد ته وړي، دغه ځای هندوستان ته یا بولدک ته وړي، پاکستان ته دي. ډېر تکلیف و، لارې مو خرابي وې او مشکلات ډېر و. 2 بار 10 منه بار د ارغنده وسه پر خر باندې او 10 منه پر اوښ باندې خلګو راوړل تر بازار پورې. سختي او تکلیف ډېر، مشکل ډېر. خامخا خرابېدل زیات و چې یو پلا پر لارې باندې دغه کېدل. بیا کاټر بس موږ نه وه، کوارې وې سوده، موږ ورته کواره وایو د لرګو خاشو څه چې جوړي. په دې کې بیا اوس خامخا تکان خوري شورېدي چې هندوستان و پاکستان و امریکا ته تلل، یعنی نیم په نیمه هم خرابېدل، اکثر وخت به زیات خراب شوي. خار و اوس و آس و دغه شیانو باندې وړل او دې کې زیات تاوانونه کېده. اکثریت وخت په سرمایه ولاړه، دا خو باکیت راپسې راغله.
کله چې د یوه هیواد خپل اصلي تولیدات بل هیواد ته صادرېږي، نو د یاد ملک د شهرت یا ولایت هم کېږي. هدایت الله عمرخیل چې د ژوند ډېره برخه یې په سوداګرۍ کې تېره کړې ده، د موادو د لېږد رالېږد د ګټو په هکله وایي.
خصوصا لکه د افغانستان خود ملک یا په اصطلاح اساس تشکیلی موږ صادرات نه لرو، دغه اوس موږ تقریبا 5% واردات تر 5% صادرات تر سدا ډیر کم دي. او افغانستان اقتصاد ولاړ په صادراتو ده. صادرات باید انکشاف ورکړ سي، نه تنها ته صادرات ته انکشاف ورکړ سي، بلکې موږ هغه ډیر میوې سره واردو دی غوډ مخنیوي لپاره باید دلته ډیر کارونه وسی، چې هغه تولید باید زیات سي، دلته باید سیستمونه جوړ سي چې موږ وکولای شو دغه اوس فعلی شرایطو کې د موږ صادرات نه د واردات میوه څو چنده ډیر دی. یعنی صادرات اساس ته تولید باید ډیر سی، او صادرات باید لدغه فعلی حالت ته ډیر کم ده. اوس په لن ډیر کم صادرات منګلرو باید څو چنده زیات سی.
پاره برخه کې پرمختګ د دې سبب کیږي چې خلک خپل کار سره مینه پیدا کړي. هدایت الله عمرخیل وایي چې په دې ورستیو کې د هوایی دالیزونو رامنځته کیدل د دوی سوداګرۍ ته نوې رنګ ورکړی دی.
بدون شک صدا موثر دی، خو هغه شکل چې کوم په فعلی شرایطو کې ده، لکه فرض مثال تازه میوې، وچې میوې، قالینې او طبي نباتات په اصطلاح په یو تیاره کې ځي، چې دغه شکل موثر خصوصا موږ خلکو لپاره چې موږ تازه میوې صادرات کوو دومره زیات موثر په دې نه ده چې موږ نسو کولای چې خپله میوې له دې سره یو ځای ولیږو. باید په سلهاو زره ټنه صادرات ولرو. که د دې مقدار زیات سي یا تعداد د پروازو زیات سي، دا به بهتره. ګیلاس چې هغه موږ زمینی نسو لیږلی، یا فرزند انګور، یا فرزند زردالو، موږ کولای شو دالیزو له طریقې صادر کړو.
د ننګرهار اوسیدونکی اجمل وایي چې پخوا به اکثر مواد د ځمکې له لارې څخه لیږدول کېدل. کله به داسې هم وشول چې د افغانستان اصلي تولیدات به بل هیواد په خپل نوم کړل.
شاد دی، قرقل دی، دا وچه میوه ده، همدارنګه قالینې دي چې په افغانستان کې تولیدیږي، بیا د افغانستان خپل تجاران دي، هغه پاکستان ته لیږي، د پاکستان نه بیا د پاکستان په نامه باندې هغوی خپل سټیکر پرې لګوي، بیا خارج ته استوي. خو اصلا تولید چې دی زموږ ستاسو د افغانستان دی، او دلته تولیدیږي، خارج ته بیا پاکستان ته انتقالیږي.
ژوند په شیبو کې، ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شي. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
هوایی دالیزونه له تیرو 2.5 کلونو را په دې خوا فعال شوي دي. دا چې هوایی دالیز یعنی څه او کوم شیان کوم هیوادونو ته لیږدوي، دا پوښتنه مو هم د افغانستان د سوداګرۍ د اتاق لمرستیال خانجان الکوزي څخه کړې ده. نوموړی په پایل کې په اوسني بدلون غږیږي.
د انټرنیټ زمانه ده، په دې کې ډیر زیات پیشرفت راغلی دی، او دې کې اوس هغه پیکینګ او هغه څه چې په مارکیټ کې خرڅیږي هغه په منظم ډول، د دې ټول هغه زراعتي خصوصیات، د هغې ټول مسایل په هغې کې لیکل کېږي. اما متاسفانه چې زموږ هغه اوس هم هغه مرحلې ته نه دی رسېدلی. موږ هغه بینملي په سټنډرډ سرټیفیکیټونه نه لرو، او تجاران هم داسې دي چې په عنعنوي شکل پاتې دي، ګر چې خارج ته تللي دي، د خارج هغه تجربه او شیان د ځان سره انتقال کړی دی. مګر چون په وطن کې څلوېخ کاله جنگ دی، د جنگ منګه نیو پری خوستلی چې منګ دی هغه ته لاړ شو او هغه نورمونه دی برابر کو. منګه پلانی اقتصاد نه لرو، غیر پلانی زراعت دی. دا لوی ستونزه ده، دا د دولت ستونزه هم ده، دا د سکتور ستونزه هم ده، او منګه دا ستونزه لرو، او د ستونزې اساسي علت هم جنگ دی.
دغه اوس وختونو کې د خلکو په خوله باندې دغه د هوایی دالیز خبره ډیره زیاته یادیږي چې د هوایی دالیز له لارې به صادرات کېږي. هوایی دالیز یعنی څه؟ اول دا راته تشریح کړئ، وروسته به نور معلومات راکړئ.
بله، هوایی دالیز هغه لنډه انتقالاتي لار ده چې په ډیرو لږ موده کې هغه اموال چې خطرناک دي یا خرابیږي یا دغه کېږي، هغه په انتقال کې زموږ سره کومک کوي او مارکیټ ته زموږ اموال رسوي. لکه فرض زردالو دی، شفتالو دی، نور داسې
داسی مواد دی انگور دی انار دی خټکی دی بعضی وخت چې دا د هوایي دالیز د لارې نه زر ورسیږي یو ملک ته او په هغه ملکونو کې یو مونږ حضور پیدا کړو بل په قیمته نرخ باندې خرچ شي.
د هوایي دالیز له لارې کومو ملکونو ته همدا اوس مونږ صادرات لرو؟
اروپا ته، اماراتو ته، ترکیې ته، هند ته، چین ته په لسګونو پروازونه شوي. تر اوسه تقریبا د 200 نه زیات پروازونه شوي دي او 4,500 ټن خالي سا کال 1,100 ټنه تازه میوه انتقال شوې ده. مونږ 1,400 نه زیات 1,500 نه زیات جلغوزي انتقال کړي دي. دا هغه څه دي چې د دوی لاسته راوړنې دي.
درنو دوستانو، په دې لاره چې په افغانستان کې سوداګري نور هم پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته، افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي، او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي، په دې اړه په دې خبرونه کې پرې غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی، معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري. او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وی چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړی ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی، او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې هکله نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 3,500 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده، او دغه شمېره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه وي متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوې وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین ویل شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي او که شته دي څومره عملي شوي، او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو. خاصتا د قوانینو په برخه کې افغانستان یو دغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډېر شمېر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی. او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق، د پرسمیت پیژندل شوی او د دغه قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو غستونزو ته توجه وکړي او د دوی ته دغه زمینه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولای شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلیو د خوا تصویب شوی دی، هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلی دی هغه د مراکش کنوانسیون دی چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسیون په نامه مشهور دی چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی، دغه دولتونه مکلف کوي تر څو دغسې زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد دغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري. نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي داسې چاپی آثار تلاس لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي هغه کسان چې نابینایان دي نویني هغه لاسرسی ورته ولري. یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یا د آگاهۍ سطح ډیره لوړه شوې ده. معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري، دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري، دوی تشکیلات لري، دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي، د خپل حقونه یې دولت نه غواړي چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی. همچنان د ټولنو د وګړو د آگاهۍ سطح د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی سره له دې چې تر اوسه هم مشکلات لرو، اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري، دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخورداره دي.
که ته هم تاسې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي خو لا هم شکایتونه شته دي چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي د زده کړو هغه زمینه ورته برابره نه ده، هغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي یا هغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ په وخت باید مهیا وي هغه نشته دي.
بالکل سره ده دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه بدون له شک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې یو زیات شمېر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي. سره له دغه پرمختیاو بله شک پرته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډېرې جدي ستونزو سره مخامخ دي، خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني نابینایان یا هغه معلولین چې څه نار وي چې ناشنوایان او یو بله کتګوري مهمه کتګوري موږ ذهني معلولین لرو چې متاسفانه دغه کتګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي، د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري. حتی موږ شاهد یو موږ ځینې دغسې مهم دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري. یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په درېیم منزل کې چې د یوه چارواکي مهم چارواکي شعبه وي هغلته وروخیږي، نه هغه مشخص لاری وي نه لفت لري، نو دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. موږ نابینایان د تلکتاس اشاره ورته وکړه د تعلیم و تربیه په برخه کې جدی ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري، او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډیروي. دا د شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت دی تر څو چې دغه د معلولینو دغو ستونزو ته رسیدګي باید وشي، دوی دغه مشکلات حل شي.
تاسو ویل چې کار باید وشي، څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي؟
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي. مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت باید واخلي هغه قانون چې دوی پخپله د معلولینو د حقونو دپاره د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی، منلی دی، جوړ کړی دی، هغه باید تطبیق شي. اولین ګام ده چې باید په دې رابطه واخیستل شي. دوهم ده چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي، او دغه معلولیت من حیث د یو انساني تنوع د یوې ډلې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیزه چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده، هغه بد الفاظ دي چې معلولین استعمالیږي، دغه ذهنیت دپاره آگاهی عامه باید ډېره شي. هغه دولت چې کوم مکلفیتونه، نړیوال مکلفیتونه لري، قانوني مکلفیتونه لري، هغه چې تطبیق کړي او دغه معلولین د افغانستان د نفوذ د یو مهم برخې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، انشاءالله د معلولین ستونزې به کمې شي.
ډېره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.